ای به شما دارم.
من نکم ترگونه منگل سهر مو بخیر وقت پا ونسن که ده سهارات بجیش می. ده آزادی رادیو پا ده پروگرام تا موزه صفی و لاستان اگزای ده سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری بیا هم خرغلاست ویم او رای چه پا افغانستان که ده ناتو ملکی استازی نیکلاسکی وی هیله منیم چه ده تاکونو پای لیلانی گی ده تولو سیاسی گندونو سیاستوالو او طول افغانانو لخوا ورت درنوای وشی او ومنلشی ګڼ نور کورنی مسایل هم لرو په بهرنیو مهمو مسلو کې په دې باندې راپور خپرو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د داعش افراطي ډلې زیات نیول شوي جنګیالي د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي. د هغه له دغه نظر سره د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مخالفت ښودلی دی. د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه درته خبره کړو. خو تر هغه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره تکیده. افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ترامپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوې دي. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ډونالد ترامپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. هغه دغه خبره بیګا په یو ټویټ کې کړې ده. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه په ننګرهار کې وروستی کمپاین یوه بیلګه ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا دغه خاص استازي ویلي د امریکا ائتلافي ځواکونو، افغان پوځ او دغه راز د خبره د طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان دلی سیمی او جنگیالی للاسه ورکړي. خلیلزاد دا یو رښتینی پرمختګ بللی خو په خبره چې داعش خراسان لا نه دی محو شوی. په ننګرهار کې لڅه باندې یوې میاشتې راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د راپورونو په اساس تر اوسه د داعش اړوند له زرو زیات کسان چې تر نیمایي زیاتې جنگیالي او پاتې نورې ښځې او ماشومان دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوې. په دې ولایت کې د ملي اردو د درېمې لواء سرپرست قماندان ډګروال توریالی هادي ازادي راډیو ته وویل موږ د یوې میاشتې په موده کې د شپنیو او کماندایي عملیاتو په نتیجه کې 15 ولسوالۍ له دښمنه تصفیه کړي. یوازې مو د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې 15 کلي تصفیه کړي دي. خود ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د دغو تصفیه شویو ولسوالۍ شمیر درې ښیي او وایي په تصفیه شویو سیمو کې لا هم د دولت مخالف وسلوال حضور لري. د ولایتي شورا مرستیال وایي د غزنی د 13 ولسوالۍ له جملې 9 ولسوالۍ لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملکی هوایی ډګر د جوړېدو د ارزونې چارې پیل کړي دي. چارواکي وایي د دې ډګر د جوړېدو لپاره په ابتدایي ارزونه کې په چپرهار، روداتو ولسوالیو او ګمبیري کې ځینې سیمې په نښه شوي دي. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
تخنیکي ارزونه د ایټالیا هیواد د یوې کمپنۍ له لوري د 18 میلیون افغانۍ په بودیجه ترسره کیږي چې دې ارزونې وروسته به ځای په نښه شي او عملا به ننګرهار کې د ملکی هوایي میدان د جوړېدو چارې پیل شي.
د ننګرهار چارواکي تمه لري چې دا تخنیکی ارزونه به په شپږو میاشتو کې بشپړه شي. د جلال آباد له هوایي ډګر تر ډیره یوازې د پوځي اهدافو لپاره استفاده کیږي، خو کله کله د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د ملکي الوتنو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي سترې محکمې پرون د خبریال زمان احمدي پر قضیې د بیا کتنې لومړۍ جلسه وکړه. د خبریال په 2012 کال کې د بودا د مجسمو په اړه د یوې لیکنې له کبله چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی بلل شوی و په بند محکوم شو. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
جلسه تایجی نظر بالای قضیه در
پر دی قضیه د افغانستان اسلامی جمهوریت د ستری محکمې د بیا کتنې جلسه شوې. د خغلی احمدی د هغه د کورنۍ خپلوان او مدافع وکیل لخوا وړاندې شوې دلایل چې د لوی ترنوالۍ لخوا ستری محکمې ته راجع کړی شي او تایید شوې دي. د زمان احمدی هغه لیکنه که څه هم خبره شوې نه ده، خو د څه کم وکاله په زندان کې تیر کړی دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د 15 کلونو لپاره د سپورت له اړوندو فعالیتونو منع کړ. فیفا په عین حال کې ښاغلی رستم د $10,000 په ارزښت نقدي جریمه هم کړ. فیفا پرون سه شنبه ویلي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونې په تړاو د فیفا له اخلاقي معیارونو په سرغړونې مجرم ګڼل شوی. کرام الدین کریم په 13 جون میاشت کې د څو خزینه فوټبالرانو د جنسي ځورونې په تور په ټول ژوند کې د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع کړای شوی و. هغه $1,000,000 جریمه شوی هم دی. د فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو غوښتنه وکړه. ایمانویل مکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزي پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو په اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره نور هم په پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. دغه ګډ خبري کانفرانس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې په دې اړه کمپاین هم کړی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه امریکا او فرانسه د تجارت پر سر له نو وړو اختلافاتو سره سره د پنګونو په اړه د نظر توافق لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکارۍ ته چمتو دی. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. روسیه وایي دغه امریکایي چې له یو کاله د جاسوسۍ په تور په توقیف کې دی، د دې لپاره چې خپلې قضیې ته د خلکو پام واړوي. په توقیف کې ورسره د شوي بد چلند په اړه هم درواغ ویلي. پاول ویلن چې امریکایي، برتانوي، کاناډایي او ایرلندي پاسپورتونه لري، د تیر کال په دسمبر کې د جاسوسۍ په تور د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې د ایجنټانو لخوا په موسکو کې د خپل هوټل په کوټه کې ونیول شو. او د سودان په یو فابریکه کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي او تر 130 نور زیات ژوبل دي. د پلازمېنې خرطوم د سرامیکو په فابریکه کې اور پرون سه شنبه د ګازو د یو ټانکر د چاودنې له کبله بل شو. روغتیایي چارواکي وایي په مړو او ټپیانو کې د فابریکې کارکوونکي هم شامل دي چې د څو هیوادونو وګړي دي. د ازادي راډیو لاره مو مهم خبرونه واوریدل. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وایي هیلمن یم کله چې د ټاکنو پایلې اعلانېږي د ټولو سیاسي ګوندونو، سیاستوالو او ټولو افغانانو لخوا ورته درناوی وشي او ومنل شي. هغه د خبرې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په لندن کې وکړه چېرته چې د ناټو د تاسیس 15مه کلیزه روانه ده. ګڼ نور مسایل هم خبرو لاغې ډلې اوري چې په غزنی کې چارواکي وایي په 13 څو میاشتو کې 1500 وسلوال مخالفین وژلې دي.
په هغو عملیاتو کې چې موږ په تیرو دریو میاشتو کې کړي د دښمن تر 1500 زیات کسان وژل سوي دي. دوی وسلې زموږ لاسته راغلي.
دا د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قمندان ډګروال توریالی هادی و. د همورې چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې قضیې نه څېړل کېږي. د اروزګان د ښځو د چارو رئیسه
یو قضیه حتی تر درې کاله هم تللی دي. داسې قضیه ده چې تر میاشت هم تللی دي چې آخر هغه خور خپله به بېزاره کېږي او خپل حقوق لاسته نه شي راوړلی، هغه بیا مجبور دی چې شاته شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشرانو پرون په دې د نظر اختلاف پیدا کړ چې په منځني ختیځ کې د اروپا ځینې کسان له داعش ډلې سره یو ځای شوي وي. ډونالډ ټرمپ وویل
په سوریه کې د داعش ډلې زیات نیول سوي جنګیالي لرو، دوی په بند کې دي. په دوی کې زیاتره د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي.
السلام علیکم، بیا هم خرغلی پروگرام ته. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان ملکی استازي نیکولاس کی ویلی د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ښایي چې په نږدې وخت کې د ټاکنو پایلې اعلان کړي. هغه دا خبره پرون په لندن کې د یو بحث په څنډه کې ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. په لندن کې پرون د یو شمیر اروپایي امنیتي تارونکو او کارپوهانو په غونډه کې په افغانستان باندې هم بحث شوی. نیکولاس کی همدغه راز وویل وسلوال طالبان د جګړې له لارې په افغانستان کې بریتن نشي رسېدلی. دا ازادي راډیو خبریاله فرشته جلال زئی چې د ناټو د تاسیس د پنځاویې مکلیزې د خبری پوښښ لپاره لندن ته تللی لا غیزه د غراپور را لیږلی.
په افغانستان کې د ناټو ځانګړي ملکی استازي نیکولاس کی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا مهمه ده چې د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنو پایلې په نږدې وخت کې اعلان شي. نیکولاس کی په لندن کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امنیتي کارپوهانو په یو بحث کې ګډون درلود چې پر افغانستان هم خبرې پکې وشوې. نیکولاس کی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رایو د بیا شمېر او ابطال بهیر له اصولو او قوانینو سره سم ترسره کیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ښایي چې دانو او د افغانستان خلکو ته په ډیر وضاحت توضیح او د ټاکنو پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی پوهېدلی چې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځنډ په اړه وویل د ده باور دا دی چې تر یو حده د بایومیټریک سیستم نویوالی چې په اول وار په افغانستان کې کار ورڅخه واخیستل سو په دې ځنډ کې رول درلود. هغه وویل چې مثبت ټکی دا دی چې تر 1.8 میلیونه زیات افغانان له ټولو ګواښونو سره د رایو مرکزونو ته ولاړل. د هغوی رایې ته باید درناوی وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ټاکنو پایلې اعلان کړي. نیکولاس کی زیاته کړه چې ناټو تړون د افغانستان سره مرسته وکړه چې افغانان ډیموکراتیک انتخابات ولري، قانون عملي او هغوی وکولای شي چې له خپله ډیموکراتیکه حقه کار واخلي او اوس په افغانانو پورې تړاو لري چې مخصوصا د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو پورې چې په خپلو کې سره کښېني او اصول مراعت کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون پر ټویټر د افغانستان د ټاکنو په اړه ولیکل چې افغانانو خپل ژوند ته د ګواښ په بیه په انتخاباتو کې ګډون کړی او حق یې دی چې د ټاکنو پروسه شفافه وي او هغه پایله چې د افغانانو د نیت څرګندونه کوي ترلاسه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي په تیرو دریو میاشتو کې د دولت څخه باندې 500 مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه خبره د غزنی د په غزنی کې د ملي اردو درېمې پلې لوا سرپرست کمانډان ډګروال توریالی هادي پرون ازادي راډیو ته کړي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرسیال امان الله کامرانی د کمانډوز وکړو د شپې دښمنیو عملیاتو نتیجه خبر للی خو ویلی دی یوازې درې ولسوالۍ د افغان فوجانو لاسته ورغلی دي. په دې اړه د ازادي رادیو راپور ته غوښتي چې صالح محمد صالح جوړ کړي.
په غزنی کې د ملي اردو یو مسؤل وایي په تیرو دریو میاشتو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر 1500 زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. د کابل په 115 کیلومتري کې د پراته غزنی ولایت ځینې ولسوالۍ په وروستیو کې ناامنی ګڼل کیږي. په غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي پرون په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل په غزنی ولایت کې د دوی پوځي عملیات ډیر بریالي وو. په هغو عملیاتو کې چې موږ په تیرو دریو میاشتو کې کړي د دښمن تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. دوی وسلې زموږ لاس ته راغلي. په زیاتو ځایونو کې مړی د جګړې په میدان کې پاتې دي. موږ څو وسایط چې دښمن له ځان سره وړي وو بیرته ورڅخه اخیستي دي. خو په پنسن کې کومې به پرې سرچینې د وژل شوو وسلوالو دغه ارقام نه دي تایید کړي. که څام په غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ له وسلوالو تصفیه شوي، خو د ولایتي شورا مرستیال د دغو ولسوالیو شمیر درې شي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په تصفیه شوو سیمو کې لا هم د دولت مخالف وسلوال حضور لري. خو ښاغلی کامرانی وایي چې کمانډوي او د شپې لخوا سوي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده.
دا رښتیان د غزې په ولایت کې خاص سر لري او دغه عملیاتو ته باید ادامه ورکړي. خو درې ولسوالۍ د غزنی له طالبانو خلاصې شوي دي چې هغه وایي د یک ولسوالۍ ده، وایي د غټو ولسوالۍ ده، وایي د خواجه عمرو ولسوالۍ ده. پنځه ولسوالۍ نه دي، درې ولسوالۍ نه وي. حکومت نیولې دي، هغه هم هغه ولسوالۍ تعمیرونه نیول شوي دي. په شاور اطراف کې اوس هم طالبان سو.
د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو حضور نه تاییدوي، خو وایي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې غړي سته. د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي وایي نه پوهېږي چې د القاعده شبکې د دغو غړو شمېر به څو ته رسېږي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په هر هغه ولسوالۍ کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي، له طالبانو سره د القاعده شبکې یوه یا دوی ډلې سته. د ښاغلي کمرنی په خبره د القاعده شبکې دغه وسلول د طالبانو په جامه کې ګرځي او نه غواړي چې خپل حضور څرګند کړي. د ولایتي شورا مرستیال وایي د غزنی د اتلس ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ لا هم د دولت د وسلولو مخالفانو په ولکه کې دي. خو د والي ویان محمد عارف نوري بیا وایي چې یوازې دوی ولسوالۍ ناوا او اجرستان د دولت له کنټروله وتلي دي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرنی وایي غزنی او حتی ګاونډیو ولایتونو ته تر ټولو لوی خطر د غزنی ناوي ولسوالۍ پیش کړی دی.
وخت مشکل موږ چې لرو هغه د موږ د ناوي ولسوالۍ د تقریبا له تیرو پنځلسو کلو راهیسې سکوت ده او هغه بادلي سره سرحد لري او له پاکستان طالبان زیات اکمالات دغه ولسوالۍ له لارې کوي. غزنی ولایت ته حتی همجوار ولایتو ته هم اکمالات کوي. زموږ غوښتنه ده دغه ولسوالۍ چې نورې سکوت دي هغه هم ونیسي.
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د خوږیاڼیو، زنخان، ګیرو، ناوي او اجرستان مرکزونه، د غزنی مرکز، دغه راز د واغز او اندړو ترڅنګ د ځینو نورو ولسوالیو مرکزونه نورو خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. خو والي وحید الله کریمزی وایي چې د ولسوالیو په تصفیه کېدو سره به دولتي چارې بیرته د همغه ولسوالیو په مرکزونو کې ترسره کیږي.
د غزنی د جنو سکوت شوی ولسوالیو د برتنیولو د پاره په ولایتي محلي کې چې طرح شوی دی تصفیوي عملیات هم هر ورځ دوام لري. ځینې نور ولسوالۍ چې هستي د کلونو را په دیخوا د اصلي موقعیتونه انتقال شوی دی هغه به بیرته په اصلي موقعیتو کې فعالیږي.
غزنی چې شاوخوا ته میدان وردګ، بامیان، پکتیا، پکتیکا، زابل، اروزګان او دایکنډي ولایتونه پراته دي، په ورستیو کې له ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت د وسلولو مخالفانو په وړاندې په لسګونو هوایي او ځمکني پوځي عملیات کوي چې په دغو ولایتونو کې غزنی هم شامل دی. امنیتي چارواکي وایي چې د غزنی د امنیت له ښه کېدو سره به د ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت هم بهتر سی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو اورزګان ته د اورزګان ولایت ځینی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېری قضیې نه څېړل کیږي. دا خبرې د دغه ولایت د خزو چارو د ریاست مسؤلینو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې په جوړه شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له اورزګان په دې اړه راپور را لګلې.
د اورزګان ولایت د ښځو چارو د ریاست مسولین د دغه ولایت پرادلی او قضایي ارګانونو تور پوری کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې نه څېړي. دغه خبرې د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس رڼا سمیوفا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې او د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په پار د ای ډی ایم سی له خوا په جوړه شوې غونډه کې وکړي. اصلا داسې قضیې
دي، بعض وخت چې دلته سره نور صاحب موجود دي چې زما خوښي دي چې په دې باندې توجه وسي چې یو قضیه اته د دې کال تللی دي. داس قضیه ده چې تر میاشتم تللی دي چې اخر هغه خور خپله به وزاره کېږي او خپل حقوق لاسته نه سي راغلی، هغه بیا مجبور دی چې شاته سي او دی حمایه کېږي نه زموږ ده.
په ورته وخت کې د دغه ولایت د سرنوالي مسولینو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو د ښځو چارو د ریاست مسولینو دا خبرې رد کړې. دغه مسولین وایي تلیف هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې وي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې پر وخت څېړلې دي. سرنوال نصیب الله وایي
چې هغه ساحه چې د دولت تسلط لاندې دي او دولت ورته پر وخت باندې لاسرسی کولای شي او قضیه چې موږ پر اغلی دي موږ په ومه چې دغه سرنوشت معلوم کړی دی. دومره درې دوسیې و د پیلان در لاس لاندې لرو چې یو د حقوق موضوع ده او بل هم د حقوق موضوع ده او بل چې د حکومت موضوع ده کورنۍ موضوع ده د پیلان در لاس لاندې ان شاء الله هغه کوم ژر
بل خو په دغه ولایت کې د شزینه پولیسو مشر معصومه وای دا په خپل په څو ځلې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوی. قضیه په سرانوالۍ کې پرته ده خو نه څېړل کیږي.
زه خپل خوشنه په سره مخامخ یم، زه د امر تابع یم، هغه د سني بې نظر نه سوی دا هیڅ مشکل نه. نو چې زه د خوشنه په سره مخامخ یم، د اختر سره مخامخ یم چې زه وظیفه ته درېدل یم په اورګان کې، زه ما مراجعه کړې ده چې هغه اورګان
جنی علماء چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو ویل چې ښځو او نارینه وو تعالی جل جلاله یو شان حقوق ورکړي. دوی د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی وغندلی. دا غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پر مخنیوي او په سوله کې د ښځو پر وړاندې ټینګار شوی وو. شریف الله شرافت، ازادي راديو اورزګان.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن اگزیمینر ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د ورځپاڼې په باور که چیرته ځانبژونکي بریدونه هم ادامه ولري، واشنگتن دې ته چمتو شوی دی چې نشتې نیم سرتیري له افغانستان وباسي. ورځپاڼې لیکي له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان شوی د امریکا په کورني سیاست کې د ځینو په ګټه وي، خو دا کار له ډیپلوماتیک پلوه په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې روانې دي له ضرورت پرته مقابل لوري ته امتیاز ورکول دي. د ورځپاڼې په نظر له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د دغه هیواد ثبات ټکنی کړي او د امریکا متحدانو او دښمنانو ته به دا پیغام ورکړي چې دا هیواد نور د جګړې د دوام وس نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارکس پر ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د طالبانو سره د احتمالي سولې له تړون سره ارتباط نه لري. مارکس پر د دوشنبه په ورځ رویټرز اژانس ته وویل چې شایي پرته له دې چې د سولې خبرو ته وګورو د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې کم کړو. د اسپر تر دې خبرو څو ورځې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې دی غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8,600 ته کم کړي. ټرمپ چې د بګرام په هوایي اډه کې خبرې کولې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان شته. واشنگتن اگزیمینر لیکي د امریکایي پوځیانو د شمیر له کمیدو سره به د ناټو او د هغې د شریکانو د 8,500 سرتیرو مسؤلیت دروند شي. د ورځپاڼې په باور طالبان پیشبینی کوي چې امریکایي پوځیان به مخکې تر دې چې له خپلو شریکانو سره همکاري ته چمتو شي له افغانستانه ووځي. ډیلی میل خبرونه د جکپوري امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز په وینا لیکي چې افغان چارواکي باید پر ماشومانو د جنسي تیري د اعداد څېړلو لپاره جدي ګامونه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزي اسیا د برخې مرستیالي الیس ویلز په ټویټر کې لیکلي دي چې موږ پر افغان چارواکو د لوی سرنوالي په ګډون غږ کوو چې په لوګر کې د ماشومانو د جنسي ځورونی د راپور مسله جدي تعقیب کړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین تیر میاشت راپور ورکړی وو چې تر 1500 پر ډیرو ماشومانو په لوګر کې جنسي تیری شوې دي. ډیلی میل لیکي دا ادعا په داسې وخت کې شوې ده چې د افغانستان په جنوب برخو کې بچه بازی عامه ده او لویان کشران د هلکانو په ډول ساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز لیکلي دي چې بچه بازی په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. ډیلی میل د افغانستان د ولسمشر د ویان سریخ خبر هم راخیستې ده چې ژمنه کوي په لوګر کې به د شوې ادعا په ارتباط تر تحقیقاتو وروسته جدي اقدامات وشي. خبرونه لیکي چې پخوا د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد شوی و چې په افغانستان کې پر ماشومانو د تیری مسلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د بشري حقونو د څار ډلې تیر کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونو یو شمېر افغان پولیس او د امنیتي ادارو غړي پیژندلي دي چې پر ماشومانو تیری کوي، خو دا مسله یې له پامه غورځولې ده.
ازادي راډیو ته واګست دولس پګنې منځنۍ څپه او افم سره شرف انځ باندې خبرونه کوو. د غزنی دکانداران، سوداګر او کارګر وایي په دغه ځای کې د روانو ناامنیو له امله د دوی کارونه په ټپه ولاړ او اقتصادي زیانونه ورته رسیدلي. دوی وایي له ناامنیو سره د غلاو پیښې هم زیاتې شوې دي. د غزنی دولتي چارواکي د غستون زمانی خو وایي د مخنیوي لپاره هڅې روانې کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور را لېږلی.
د غزنی ښار د جنوب لویدیځ لور ته پر 40 متره سړک ته فلزکارۍ په دکان کې پیتاوي ته پر چوکۍ ناست دکاندار د موبایل پر سکرین ګوتې وهي. له ده څخه مې د کاروبار په اړه وپوښتل. په خواشینۍ یې وویل په دغه ځای کې د جګړو او ناامنۍ له امله کاروبار په ټپه درېدلی دی.
نوم یې محمد داود دی، د غزنی اوسېدونکی یم، یو دکاندار یم. بیخي زیات اثر یې کړی له سره. تر اوسه دا تقریبا 12 بجې دي او مشتریان راغلي. وضعیت خراب دی، ولکه خپل دکانداري کرایه له موږ کې ایستایسو. په دې دغه باندې موږ چاته پیسې ورکړو، له خلکو چې مال راوړي خلکو را باندې خلکو ته ولکه اوس ورکولی شي، سرقه مې ورکړو.
دا دې ترڅنګ د غزنی له خوګیانو ولسوالۍ څخه راغلی موټروان هم ورته شکایت کوي او وایي خالي موټر ځغلوي، جګړو او ناامنیو په کارونو بد اثر کړی دی.
زما نوم مصطفی دی، زه یو موټروان یم. زموږ کاروبار یې ډېر بد اثر کړی. وخت ډېر سواریان، اوس پخې سواریان نشته، یو دوه دانې پیدا کېږي. وخت ښه سواری اوس نشته، ډېر ناامنیوي دی. وخت ډېر خلک راکله، مشتریان به پریمانه. اوس دا خلک ناامنیوي دی، اوس خلک بخې بازار ته نه راځي، سواریان نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی دوکانداران، سوداګر او کارګر وایي په دغه ځای کې د روانو جګړو له امله کارونه نسته. دوی وایي له دې امله په ښار کې د بدامنیو او غلاو پېښې زیاتې سوي دي چې د عامو خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. د دغه ځای دوه تنه اوسېدونکي عبدالحمید احساس او عبدالباري وایي جګړې دي چې خلک یې د اقتصادي رکود سره مخ کړي دي.
جنګ د ټولو بدبختیو لامل ده. جنګ په هیواد کې د اتباعو او د هیواد پرمختګ لپاره یو ستر خنډ ده. جنګ د چې ټول خلک له اقتصادي رکود او فقر سره مخ کړي دي.
که چیرته جګړه نه وای نو ځوانانو به ډېر مصروفه وو او کاري تجربه به هم ډېره وه. او که جګړه ورکه شي ځوانان په کاري مسؤلیت باندې مصروف شي جګړه هم له منځه ځي.
دا غزنی د والی ویان محمد عارف نوری بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ښار کې تر پخوا پانګونه څو چنده زیاته سوې ده.
لنې کې مرغه په غزنی کې له د تیرو کلونو ناامنیو سره سره موږ په لوړه کچه باندې د پانګونې د جذب شاهدان یو. په زرهاوو د شاوخوا ولایتونو اوسیدونکي غزنی ته راغلي، دلته یې پانګونه کړې ده، دوی هټۍ خلاصې کړې ده او په مختلفو مسایلو باندې دوی پانګونه ترسره کړې ده. نو دا خپله په یو ډول د ډولونو ژوند ته امید د خلکو او تر څنګ هم د پانګونې په یو شکل د پانګونې د جذب څرګندونه کوي.
سربیره پر دې روغتیا پالان وایي د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو د دغه ښار ډیری خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشران پر دې د نظر اختلاف لري چې په منځني ختیځ کې د اروپایي له اروپا ځینې کسان له داعش ډلې سره یو ځای شوي وي. ډونالډ ټرمپ وایي د داعش افراطي ډلې زیات نیول شوي جنګیالي د فرانسې، جرمنی او بریتانیا وګړي دي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي په داعش ډله کې د اروپایي جنګیالیو شمیر ډیر کم دی. دواړه مشرانو پرون په لندن کې د ناټو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د داعش ډلې د افراطي وسلولو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شوخي ډکه لهجه د هغه د فرانسوي سیال ایمانویل مکرون د عکس العمل سبب سوه. ډونالډ ټرمپ پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزې پر لومړۍ ورځ له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره وکتل. ولسمشر ټرمپ وویل له داعش ډلې سره زیات یو ځای سوي کسان له اروپا سوریې ته تللي دي. په سوریه کې د داعش ډلې زیات نیول سوي جنګیالي لرو. دوی په بند کې دي. په دوی کې زیاتره د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي. زیات یې د اروپا دي. ځینې هیوادونه د دوی منلو ته راضي سوي خو په دې اړه مې له ولسمشر مکرون سره خبرې نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له شوخۍ په ډکه لهجه وویل که د فرانسې ولسمشر وغواړي دی کولی سي د داعش ډلې څو ښه جنګیالي ورولیږي. په ځواب کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل د داعش د هغو جنګیالیو شمیر خورا کم دی چې له اروپا منځني ختیځ ته تللي دي. راځي جدي ووسو. هغه شمیر جنګیالي چې هلته سته هغه جنګیالي دي چې د سوریې، عراق او هماغه سیمې دي. دا واقعیت دی چې له اروپا هم ځینې جنګیالي ورغلي خو د دوی شمیر ډیر کم دی. دا هغه ستونزه ده چې په سیمه کې لرو. ولسمشر مکرون زیاته کړه داعش ډله په منځني ختیځ کې نابوده سوې نه ده، بلکې د دې ډلې په وړاندې مبارزه باید په لومړیتوبونو کې شامله وي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال د فبروري پر 28 اعلان کړی و چې سوریه سل په سلو کې له داعش ډلې پاکه سوي، خو فرانسه لا هم له دې درکه اندېښنه لري. د داعش ډلې د حضور او یا هم ماتې پر سر د بحث تر څنګ د امریکا او فرانسې رهبران د ناټو د پوځي لګښتونو پر سر هم په خپلو کې یو څه اختلاف لري. ولسمشر ټرمپ وایي د ناټو اروپایي شریکان د امریکا په اندازه د دغه پوځي تړون لګښتونو ته اوږه نه ورکوي، خو اروپایي هیوادونه د لیدلوری نه مني. په لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې پر لومړۍ ورځ د امریکا او فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ ګډه موضوع له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو موضوع وه. ایمانویل مکرون پرون د دې غونډې په څنډه کې د خبرو پر مهال له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره په لا پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. په دې ګډه غونډه کې ډونالډ ټرمپ وویل چې له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې یې په دې اړه کمپاین هم کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د ټروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکاري ته چمتو دی. په لندن کې د ناټو پوځي تړون د 21مې کلیزې په مناسبت د ناټو سرمشریزه نن چهارشنبه هم دوام کوي چې د نړۍ په ځینو مهمو موضوعاتو پکې بحث کیږي.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ په ضد عمده پرمختګ شوی. هغه د خبره بیګا په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي د عملیاتو له کبله د داعش خراسان ډلې سیمې او جنگلې له لاسه ورکړي. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیرې یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي او 1500 وسلوال مخالفین وجل شوی دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملکی هوایی ډګر د جوړېدو د ارزونې چارې پیل کړې دي. په ننګرهار کې له هوایی ډګر تر ډیره د فوجي اهدافو لپاره استفاده کیږي. د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د 15 کلونو لپاره د سپورت لاړوندو فعالیتونو منع کړی او $1,000 جریمه کړی دی. هغه د خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونې په تړاو د فیفا له اخلاقي معیارونو په سرغړونې مجرم ګڼل شوی. د فوټبال فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم هم تیر جون میاشت د 2013 کال په جون میاشت کې د خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونې په تور له ټولو فوټبالي فعالیتونو د ژوند تر پایه محروم ګڼل شوی. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی تورن کړی چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. د سودان په یو فابریکه کې د اورلګېدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه او 130 نور ټپیان دي. او د فرانسې او امریکا ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو غوښتنه وکړه. ازادي رادیو ته غوښتست دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د پروګرام دویمه نیمایي شروع شو. لمړی د افغانستان د خزو په اړه باندې یو راپور. په افغاني ټولنه کې ګڼې داسې خزه شته چې د خزو د حقونو د دفاع لپاره زیاتې سختۍ زغمي. اکثر دا خزې په مرګ واخل شوي، کارځایونه یې تخریب شوي او زورول شوي دي. رویټرز خبری آژانس د څو همداسي افغان خزو په ژوند او کار له هغوی سره مرکې کړې دي. په همدغه استناد مې دغه راپور جوړ کړی چې تر لاندې د مې وروسته خبريږي. په کندوز کې د غنو ځوانو خبريالانو روزون کې صدیقه شیرزی وایي ل سختي او سره سره د کار مخته وړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی پنوم د خزو دی وی ځانګړي رادیو بنسټګره ده. هغه هم په داسې وخار کې چې دوه وار تر اوسه موقتا د طالبانو لاس ته لوېدلې او شاوخوا سیمې هر ورځ د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. د روشنی رادیو بنسټګره صدیقه شیرزی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ل سختي او سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام نظر مستقیم ہداف سارا جو یعنی ہر قدم تحدید
رویټرز خبری آژانس د بشری حقوقو د فعالانو په حواله لیکلی سره لدی چې خزی ورستر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قربانی دي. د بشری حقوقو افغان فعالې شیلا قیومی ویلي خزی د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي خو لز دکړو محرومی دي، په زور ودیږي، کار ته نه پریښودل کیږي او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یوې پروسګنې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړه کړې او 100% افغان ښځې زده کړې نه لري چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعال رول د نشټوالي لوی لامل ده. له 1990 تر 2001 میلادي کال د طالبانو په شاوخوا شپږکلنه دوره کې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګیدلي وو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال را وروسته د ښځو په برخه کې هر څه له صفره شروع شي.
افغانستان ښځې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسی ولري. کلام دغه راز پوهنه ته وګوري، اوس هم افغانستان یو هغه مملکت څخه دی چې سواد کچه ډیره ټیټه ده. اقتصادي منابع ته لاسرسی نه لري د افغانستان ښځې. په سیاسي ډګر کې هم صحیح ده چې اساسي قانون د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولې دي، خو په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته دا غوی د حضور نه ډیره کچه په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
کوفي چې تازه د افغانستان لپاره د بدلون د خوځښت په نوم یو سیاسي بهیر جوړ کړی، پروسه کال په دې خاطر د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدېدو ته پرې نه ښودل شوه چې د ناقانونه وسلو او ملیشو په لرلو تورنه شوه. کوفي دغه تورونه رد کړي. د ښځو په وړاندې له ټولو ننګونو سره سره چې یو شمېر آن له خپلو اساسي حقونو هم بې برخې دي، افغان دولت له پیله تر اوسه د ښځو د حقونو د دفاع او په دې برخه کې د شته لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ځان متحده بولي. بلګې په توګه ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ اوسنۍ افغان ادارې 2015 کال له جولای د ښځو د پرمختګ لپاره د پروموت په نوم له امریکا متحده ایالاتونو سره ګډه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې څه باندې 100 میلیون ډالر لګښت لري او تر کال جون میاشتې دوام کوي، د رهبرۍ په برخه کې د افغان ښځو روزل په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د هغوی ونډه، د سواد د زده کړې د کچې لوړوالی او ښو خدماتو ته لاسرسی عمده اهداف یاد شوي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په هلمند کې د اوبو رسولو په خاطر یو شمیر کانالونه جوړیږي. د هلمند کرنی ریاست وایي د زینو دغه کانالونو د سروې کارونه بشپړ، خو د یو شمیر نورو په اړه د سیمې خلکو سره په خبرو بوختي. د هلمند والی وایي کده ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ ترڅنګ د زمینداور د کانال کارونه شروع شي، نه یوازې د زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي، بلکې په زرګونو هکتاره لوړ ځمکه به تر اوبو لاندې سي. دا چې دغه کانالونو کارونه څومره اسانه دي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند یو راپور را لیکلی. ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو.
څو تن انجینران بوخت دي چې د کرهنې د ریاست او سیمهییزو خلکو په مرسته د زمینداور د کانال پر لومړنیو چارو خبرې وکړي. د زمینداور کانال د کجکی د برښنا د دوهمې فابریکې او د بند د دوهم پاس د کارونو سره مستقیم اړیکه لري. د هلمند کرهنې رئیس زلمی الکو وایي د دې کانال د سروې او څېړنې چارې بشپړې شوې دي. اوس د ترکی کمپنۍ اخري څېړنه او سروې روانه ده چې د کجکی د برښنا د فابریکې او د بند د ذخیرې د دوهم پارس کارونه پر مخ وړي.
موږ په کجکی ولسوالۍ کې د وزارت زراعت په انکشافي بودیجه باندې د زمینداور کانال له تخنیکي او اجتماعي سروې خلاصه شوې ده او ډیزاین باندې کار شروع دی چې دا کانال کې به تقریبا د دې کانال په جوړېدو سره به 1500 هکتار زراعتي ځکه نوې دروبو لاندې سي چې خوشبختانه باید وایو چې د دې تخنیکی کارونو ټول خلاص شوی دي. اوس د ډیزاین کارونو شروع دي. همدا شان په مساکله ولسوالۍ کې د اوبو یو دم جوړیږي چې د دې دم ارتفاع به 15 متره وي، طول یې 1.8 کیلومتره به وي، د اوبو ذخیرې ظرفیت یې 400 میلیونه متره مکعب اوبو ظرفیت به ولري او د دې دم څخه به تقریبا 2000 هکتاره په شاوخوا کې نوې زراعتي ځمکې
د دې کانال د لګښت مسله معلومه نه ده، ځکه دا د هغه پروژې یوه برخه ده چې د جمهوري ریاست او ترکی و اویا کمپنۍ ترمنځ څو کاله وړاندې لاسلیک شوی دی. په عین حال کې یو بل لوی کانال چې د هلمند د سیند څخه به د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو پورې جوړ شي، زرګونه جریبه نور لوړو ځمکو ته اوبه ورسوي. د هلمند والی وایي په دې اړه د څو وزارتونو سره خبرې کړي دي. ژمنه ورکول شوې ده، خو کارونه لا هم نه دي شروع شوي.
د کانال د پردبات موږ سره یو ژمنه وشوه، طرح او ډیزاین دا شیان مخکې جوړ شوی دی، او هغه موږ دغه ورکړه ده چې کچېره دا کانال جوړ شي څونه خلک په کار اچول کیږي او څونه ځمکې زمونږ خړوبې کیږي او بل اخر څه ګټه لري. هغه ټول ورته ورکړ شوی مخکې در مخکې، او هغه موږ ته ژمنه وشوه د انکشاف دی حال لخوا. خو دلته یو سیستم موجود چې انکشاف دی اوبو انرژي او زراعت دی ټول په شریکه بیا یو پروژه جوړوي او دی باندې کار کوي، چې هغه واده موږ درې واړو وزیر صاحبانو سره وکړو، واده را سره انکشاف دی. شپېته زره شاوخوا خلک به دی کې دغه شی مستفید شي، او یو لکه شل زره هکتار ځمکه به خړوب شي.
ډېر وخت یو شمېر وزارتونه د ځینو لویو پروژو ژمنه کوي چې کارونه ان په لومړنیو سروېګانو کې پاتې کیږي او نه بشپړېږي. که څه هم د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ د جوړېدونکي کانال سیمه امن ده، خو د زمینداور د بغرا یا کانال کارونه ویل کیږي د کلون راهیسې ځکه ځنډېدلی دي چې د طالبانو یو شمېر سیمه ییز مشران اجازه نه ورکوي. د یادو کانالونو د سروې او څېړنې لپاره هلمند ته د کرنې د وزارت څخه د راغلي پلاوي او کس د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس د طالبانو سره یو ځای د دغه کانال د جوړولو موافقې ته رسېدلي دي. لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنګزی چې د ډېر وخت په هلمند کې پر کرهنې تحقیق او رپوټونه کوي وایي د لویو پروژو عملي کارونه مهم دي، په یوازې سروېګانو خلک باور نه کوي.
دا چې هلمند پراخ زراعتي ځمکې لري، لوی دښتونه لري چې هغه ته تر اوسه پورې اوبه نه دي ورپورته شوي، او زموږ ډېری وخت اوبه اسې خوش بهېږي. که دا ډول کانالونه جوړ شي او تر څنګ یې په کجکي کې د اوبو د ذخیرې د لوړېدو کار ورسره وشي، نو زه اطمینان یم اوس چې هلمند مثلا یوه اندازه حاصلات ورکوي، بیا به دوه اندازې سي، او د خلکو اقتصاد به ورسره لوړ سي. خو چې دغه پروژې په عمل کې ترسره سي، داسې ژمنې پخوا هم سوي وي. د کجکي کانال دی، دا کانال ژمنه وسوله دې تر څنګ نورو بندونو، خو زه وایم چې دا باید په عمل کې وشي.
هلمند چې یو د زراعتي ولایتونو څخه دی، شیراز او بلري او د ځان په شمول اکثره نږدې ولایتونه هم د پراخ ځمکو څخه د پلاس راتلونکو زراعتي محصولاتو په خاطر په ځان بسیا کولای سي. کتونکي وایي که د زمینداور د کانال په شمول د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ لوی بوغراوې جوړې سي، کرهنه به وده وکړي. هغه مځکې به هم چې دښتې او شاړې پرتې دي آبادې او حاصلخیزې سي، او په زرګونو خلکو ته به د کار او روزګار زمینه برابره سي. منګلستی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. کله د چي جوړ روغ اوسي په دې هيله تاسو د دېونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستولې و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ اوستونځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودې او غوښتلې چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. وی وقفه وروسته به له شغلی فضل تخوارو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخواله او اداري ستونزې وې. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د د کار او ټولنیز چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کی او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. لتیرو اتو میاشتو راهیسې سره لدې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغو ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,00,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلآخره بیا متقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو